که ماشوم واکسین کړي ګزانیه نه وهي. د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
درسی ساعت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ګرانو زکون کوتا هیله لرم چې ټوله بجوړ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صلحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هیله لرم چې تلوس تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دېرشمې صفې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. یعنی کچېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کې صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای شي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو د سانتی ګرید چې شو سي کنګل شي انجمې ته واوړي. موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 100 درجو د سانتي ګرید کې چش کیږي په ایشېدو راځي. نو کچیرې په دې وخت کې موږ تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي. خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټ درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کیږي، کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو. او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ور باندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړ. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو. لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوام فرمول د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدل کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زو گرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیروونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپله یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپله د دوی محلولونه د برېښنا تیروونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. HCl تیزاب یو الکترولیت محلول دي، کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کیدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شویو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کیدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کیدو د درجه شویو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شویو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهیږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کیدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کیدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره، خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کیدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کیدو درجه یې د ټوټه کیدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم پراتلن کې لوستونه خوشبې تاسو ولولي. نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه وا چې په اوبلن محللونه کې د په اوبلن محللونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونه باندې تشکیل په آیونونه باندې تجزیه کیږي. چې دا ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونه باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځم را تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو. چې په دې مثال کې موږ او تاسو وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زر د لس په توان د منفي 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدی په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو په چش کې تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیمو. کله چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو په چش کې په سل کښې ضرب کړله، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاریږي دا پر دې باندې تقسیم کړه په سل کې ضرب کړه مساوي کیږي په 0.1 فیصدي سره. چې په همدې ترتیب موږ او تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو. از ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول په دیل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل. چې هر یو یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیفو الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د القانونه چې د 250 صفې څخه پیل تر 350 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکباتو، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو د لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو، چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي، یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي، د هغوی د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانونه چې دي، یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ، یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ، د دوی په زنځیري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکې ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکې، یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادیږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو ان چې د هغه کیدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه ان چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چیرې موږ او تاسو ان ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کیدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ، مختلف لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس په اوربیټال سره یو ځای چش کیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ، یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کیږي. او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ام یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه، یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وښیو. او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوستو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. راځو ګرانو د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پیژنو، چې ایزومیري په څه ډول ده. په القانونو کې ایزومیري چې ده، هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلیږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده منفي 0.5 درجه د سانتي ګرید ده. خو کثافت چې ده هغه چشته 0.15 ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومری چې ده د هغوی په فزیکی خواص چې دي یو لبل سره چې لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم چې لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو. خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفی 1.4 درجه د سانتی ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتی متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دې د فزیکي خواص یو لبل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري د چا څخه د بیوتان څخه شروع کیږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحو تاسو کولی شئ چې د کاربونونو د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمیر هم ورسره چې شکیږي زیاتیږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کیږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د 0 ملیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډیروالي په ورځني ژوند کې له ډیرو ډیروالي له کبله وایي نسه کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي، هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولی سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولی سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستاره په اضافه کول سره چې موږ او تاسو وایي یو پینتا یا پنځه اټومه کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ او تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو. او دې ترتیب د هومولوګ د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې د هغه مرکبات چې دوی ترمنځ د دوی د کاربونونو ترمنځ د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی برته هومولوګ د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو، په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ تاسو د هومولوک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هومولوک د سلسلې پر اساس باندې شکو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو. چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل الکانونو وایي. چې مخکې موږ تاسو ویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو، خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري اضافه کو وایي چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل شوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل شوی دی، خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شتي وټاکل سی یا هم وشمیرل سی. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې، یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان، هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه زنجیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر. لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماوی زلری یا هم شاخ لري. نو کل په نوم گزاري کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماوی زته ده د هغه ماوی زینوم اخلو. کل چې د ماوی زینوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په داسې کې تاسو ګوري دلته د دوی هغه ماوی زده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوه ام کاربون باندې میتایل پینتان، یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشتو ولا وجود لري یا هم نصب سوی ده، وایو چې پر دوه ام کاربون باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې کچیر شاخلرون کې مرکبات وي. او بل په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو، موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهاله کوو په هایدروکاربونونو کې. کله چې موږ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزه سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره گذاری کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سات کې موږ او تاسو د شاخلرون کې یا د ماوی زینو مخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو د ټول مرک نوم چشکو واخلو، یعنی کچیر بیا دوه شاخلرون کې وو، یعنی مثال دوه ماوی زیر باندې نفسی وو، بیا راځو لومړی د کوچنی ماوی زینو مخلو، بیا وروسته د غټ ماوی زینو مخلو، په پایله کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نوم اخیستل کیږي. په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاري اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ تاسو وینو شماره گذاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماوی زنه نفس شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماوی زینو چشته میتایل، وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پین تان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي، لکه لومړني، دویمي، دریمي، څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره چش کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره چشکو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پی حرف سره، سکنډري د ایس په حرف سره، او ترایټري په ټي سره، او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره چشکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه چش کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینې هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال کچیرې د میتان مرکب ته وګورو، دلته کاربون چش شوی د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره چشته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه چش کیږي منل شوي دي، یعنې راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو، او وروسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو دا سو ګوري دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده، یا هم کیدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو، دای میتایل میتان وي. او موندل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي، نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې مول چې د پارافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي، نو دوی کولی شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګونی او هم د پای یو ډول چې شکیو یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سرته ورسي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدرو کاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام، الفاتیک هایدرو کاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.